دان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم. برنامه پشتو را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، په دې خبرونه کې په بروکسل کې د ناتو دفاع د وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه ورې چې د افغانستان پر مسأله پکې خبرې کیږي. د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو او له افغان ځواکونو سره د مرستو په اړه خبرې پیلوي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1600 ته لوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر رښتینې مبارزه خبرې وکړې، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1600 ته زیات شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د دورسنې غونډې په درشل کې یو خبری کانفرنس ته ویل:
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 1300 ته رسیږي چې نوی شمیر به یې شاوخوا 1600 وي. دوی به په ځانګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او سلا مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د تروریستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوي. موږ به یې په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د ناتو دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو پر تجهیز، تمویل او له هغوی سره پر همکاریو خبرې کوي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په دې نه امن ولسوالۍ کې د خیبر په نوم پیل شوي ګډ پوځي عملیات تېره اونۍ پای ته ورسېدل. د لوګر د امنیت قوماندانۍ وایي شاپور احمدزي پرون ازادي راډیو ته وویل:
فضل د خدای دا اوس په خروار ولسوالۍ کې امنیت برقرار دی. امنیتي ځواکونه په پراخه توګه تګ راتګ کوي. خپل ولس هم راضي دی د امنیتي ځواکونو څخه.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د لوګر د وضعیت په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستاني سیال سره د تروریزم پر وړاندې په صادقانه مبارزه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي محمد حنیف اتمر پرون له ناصر جنجوه سره وروسته له هغې خبرې وکړې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو کارکوونکی د دوشنبې په ورځ ناوخته وشل شو. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو له تروریزم سره د مبارزې دواړه هیوادونو لپاره ګټ ګواښ وبله. په جلال آباد کې د پاکستان د سفارت پر کارکوونکي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د ولسمشر مرستیال د افراطیت او نورو نړیوالو تروریستانو پر وړاندې د مبارزې له کبله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پنس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې ترڅنګ د ضروري اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو هم بحث وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن سهار وختي په سیول کې له خپل هوټل څخه ینګسون پوځي اډې ته لاړ، خو په هوا کې د لړې له امله هلیکوپتر بېرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي نو له دې سیمې چیرته چې د دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ به دغلته لاړ نه شي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې له بیا غور وروسته جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ د سرحدي سیمې ته لاړ شي، چې د سارا سندر په وینا تاریخي شیبه به وه. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ نن د جنوبي کوریا ملي سملې ته وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پر دې هیواد د لا زیات فشار غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو داسې اشاره ورکړې چې په پام کې لري یقیني کړي د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کوي. فدریکا موګریني پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال په کانګرس کې د پراته قانون په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې آیا له ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د امریکا لخوا اضافي شرطونه به دا قانون تر پښو لاندې کړي او کنه. هغې ویل په ښکاره داسې اشارې ورکول شوي چې امریکا په پام کې لري د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشتې د موافقې له بیا تایید څخه ډډه وکړه. او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والی او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی وایي د اوکراین چارواکو تایید کړی دی چې په اوکراین کې د ده استوګنه قانوني ده. نوموړي پرون په فیسبوک ولیکل بلاخره د اوکراین د کډوالو چارو ادارې تایید کړ چې په دې هیواد کې زما استوګنه قانوني بڼه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ښاغلی ساکاشویلی په 2015 کال کې د اودیسا سیمې د والی په توګه ټاکلی. دی پخوا د ګرجستان ولسمشر و خو د اودیسا د والی په توګه د دندې پیلولو لپاره د ګرجستان له تابعیت څخه تیر شوی دی. ساکاشویلی د والی په توګه له خپلې دندې په 2016 کال کې استعفا وکړه او وویل چې د پروشینکو متحدانو د اصلاحاتو لپاره د ده د هڅو مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ناټو تړون دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت افغان ځواکونو سره د مرستې او افغانستان ته د اضافي عسکرو پر استولو خبرې کوي.
There will be more troops. The current level is around 13,000. The new level will be 16,000.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ولوبوي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان افغانستان د خوارزواکۍ او د خلکو د لوګې پاړه نړیوال او داخلي بنسټونه اندېښنه څرګندوي. لویدیز نورستان نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ سرک په اوږدو کې غله پیدا شوي دي. په دې اړه مفصل رپورټ اوري او زموږ همکار د ارزګان مرکز ترین کوټ شاوخوا سیمو د امنیت پاړه مفصل رپورټ برابر کړی او لویدیز سیمو یې کتنه کړې ده.
دښمن سره مخامخ یم، لاس په لاس ور سره جنگیږو. دغه سیمه چې د ترینکوټ شهر څخه یو 3.5 کیلومتر لري ده.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د ناټو دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې رسمن پیلېږي. افغانستان د دې 2 ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې دی. د دې تر څنګ د ناټو د قوماندې په برخه کې بدلون او د شمالي کوریا د ګواښ مسأله د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. احمد شیبر په بروکسل کې دی او له هغه ځایه رپورټ راستولی.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې د بحث یوه مهمه موضوع افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو ده. د ناټو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي تیر ماښام ازادي راډیو ته د ناټو په مرکز کې وویل ټاکل شوې ده چې 2200 نور امریکایي پوځیان او 800 تنه هم د نورو هیوادونو پوځیان افغانستان ته واستول شي. دغه مقام زیاته کړه چې دغه شمېره کېدای شي چې بدل شي او سبب د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه په تفصیل بحث وشي. په سبانه غونډه کې به ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د افغانستان د ملي دفاع سرپرست او ورسره پلاوی هم په غونډه کې برخه واخلي. د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یوې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو دفاع وزیران او شریکان به د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې مرسته ورکونې او سلام مشورې لپاره پیل شو.
There will be more troops. The current level is around 13,000.
نور ځواکونه به واستول شي. اوسنی شمیره شاوخوا 13,000 پوځیان دي. نوې شمیره به نږدې 14,000 ته ورسیږي. پر ځانګړیو افغان ځواکونو تمرکز کوو. دا هغه ځواکونه دي چې د طالبانو او ترهګرو په وړاندې په جګړه کې تر ډېره مهمه ونډه لري. موږ به له دوی سره د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته وکړو. د ناتو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د دولت مخالفه وسله والو هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون داعش د شمشاد پر خصوصي تلویزیون په کابل کې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د ویاند وحید مجروح په وینا درې تنه وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان دي. د دې سربیره ستولتنبرګ وویل چې د افغان حکومت مخالف وسله وال چې په دې ډله کې طالبان هم راځي له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. د افغانستان د مسلې ترڅنګ د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې پوځي تړون د قماندې پر جوړښت او د شمالي کوریا د ګواښ په اړه هم بحث کیږي. ناتو هڅه کوي چې دا ډاډ ترلاسه شي چې په غړو هیوادو کې د ناتو د قماندې جوړښت په بشپړ ډول اغېزمن دی او له دې تړونه بهر هم اغېز لري. بل لور ته ستولتنبرګ دا خبره وکړه چې د شمالي کوریا د بالستیکي توغندیو پروګرام او اټومي هڅې د ناتو غړو هیوادو او متحدانو ته ګواښ دی. ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه ډول نړیوال ګواښونه نړیوال ځواب غواړي او ناتو هر راز تیری کوونکي ګواښ ته ځواب ورکولی شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکز.
محمد شیبر، په رپورت کې مو واورېدل چې د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې رسمن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د دې غونډې د اجنډا په سر کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول او د افغانستان پر مسأله بحث کول دي. بل لور ته بیا په ناتو کې د امریکا سفیر ویلي له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ولوبوي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ویلي چې سخت دریځي وسله وال لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او په دې اړه له اسلام آباد سره اندېښنې شریکې شوې دي. د موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
په ناتو کې د امریکا سفیر وایي له پاکستان څخه غواړي چې د ټروریستي ډلو په وړاندې په مبارزه کې ګټور رول ولوبوي. میرمن کی بیلی هوچسن پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې څرګندونې وکړې. په پام کې ده د ناتو دفاع وزیران نن چهار شنبه او سبا پنج شنبه د ناتو په مقر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا سفیر میرمن کی بیلی هوچسن وویل د ستراتیژۍ په منطقوي کولو کې پاکستان هم شاملېږي او له دغه هېواد غواړي چې د تروریستي شبکو په وړاندې په مبارزه کې نور هم مرستندوی وي. غواړو وګورو چې پاکستان د تروریستي شبکو له ملاتړ څخه په لاس اخیستلو سره د افغانستان د ثبات سره د همکارۍ لپاره مثبته هڅه خپلوي. هندوستان به په دې برخه کې یو مهم شریک وي. هند په پام کې لري چې په مالی د اساسي پروژو او روزنې په برخو کې نورې همکاري هم وکړي. هندوستان د امریکا او افغانستان ستر شریک دی. په ناتو کې د امریکا سفیر وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې افغان پوځ ته دا وړتیا ورکول کیږي چې په خپله د سختریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ښاغلی ټرمپ وویل موږ پاکستان ته په میلیاردونو ډالره ورکړل، خو پر دې مهال پاکستان د هغو ترهګرو په تنځای و چې موږ ورسره جګړه کوله. ښاغلی ټرمپ له هندوستان څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پراخ رول ولوبوي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. موږ له بېلابېلو لارو له پاکستان سره منظم تماسونه او ډیالوګ لرو. په ناتو کې د نړیوالو پوځي کارکوونکو مسؤل په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړ. په افغانستان کې زموږ قمندان په منظم ډول له خپلو پاکستاني سیالانو سره ګوري، ځکه موږ باید هغه لویه ستونزه چې له مخې طالبان او سختریزې وسلوال په پاکستان کې له خپلو پټنځایونو بهر فعالیت کوي حل کړو. موږ دا مسأله په وار وار مطرح کړې ده. دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه د افغان حکومت د هڅې ملاتړ وکړي او دا چې بیا هیڅ یو هیواد هم تروریستانو ته کوم خوندي مرکز برابر نه کړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه تر هغو چې ټول هیوادونه د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستانو په وړاندې ګډه مبارزه ونه کړي، دا جګړه ګټوره نه تمامېږي. ینس ستولتنبرګ وویل د ناتو پوځي تړون او نور متحدان به د افغان پوځ ملاتړ ته ادامه ورکړي او خپل ملاتړ به لا پیاوړی کوي. د افغانستان د ثبات په مسله کې د پاکستان پر صادقانه همکاري او د هند په مثبت نقش په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ وویل له امریکا سره له روانو مذاکرو داسې ښکاري چې د دواړو لوریو ترمنځ د نظر بشپړ توافق نسته. خواجه آصف د امریکا او پاکستان د دوه اړخیز ډیالوګ د غونډې په څنډه کې ویلي وه امریکا ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د هندوستان نقش یوازې پر اقتصادي همکاري محدود دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زم غغله ازادي راډیو او په افغانستان کې د لوګي د ختمولو د ارزونې ستراتیژیکا خپلواک کمیټه وای د دې هواد سلويخت فیصد خلک له لوګي سره مخ دي. د کمیټه مشر هدایت امین ارسلا د سه شنبه پر سپه هواد کې د لوګي د ارزونې په اړه د دوی د مندونو د خبرولو پر مهال ویل چې د دې ستونزې د ختمولو لپاره به ټول دولتي او نړیوال بنسټونه هڅه وکړي. د افغان ولسمشر سلاکاري او د دې کمیټې غړي فرخوند زهرا نادری په هیواد کې د څلوېخ فیصد لوګ لامل د حکومت د ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی وبله. خان محمد سین په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
په افغانستان کې د لوګ د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي تر 2013 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د لوګ ختمول د ملګرو ملتونو په ولسګونو هدفونو کې شامل دی او له همدې امله دوی د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې یو ستراتیژیک ارزونه ترسره کړه. د دغه کمیټې مسؤل هدایت امین ارسلا د شې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه ستراتیژیک ارزونه د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته ترسره شوې او په کار ده چې د مندونو په اړه ګامونه پورته شي.
ټیم کاری ما با حکومت افغانستان وزارتخانه مختلف
زموږ کاري ډلې له افغان حکومت وزارتونو خصوصي سکتور نړیوالې ټولنې او نړیوالو موسسو سره یو ځای یو عمومي مطالعه وکړه چې په افغانستان کې د لوږې وضعیت څنګه دی او څنګه کولای شو دغه لوږه ختم کو. موږ په هغه لوګي تمرکز وکړ چې فیصدی له 15 تر 30 پورې ده.
دغه کمیټې د معلوماتو لمخې د ارزونې دغه ستراتیژیک پروګرام یو کال مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان په نوښت پیل شوی چې د خوړو د خوندیتوب وسنۍ وضعیت پکې ارزول شوی ده. د لوګي ختمول د ملګرو ملتونو د ولسګونو هدفونو د تلپاتې پراختیا پروګرام SDG2 دوهم پروګرام دی چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لپاره اعلان شو. د لوګي د ختمولو د ارزونې د ستراتیژیک خپلواکي کمیټې د غړو په ناسته کې د ولسمشر سلاکار فرخونده زهرا نادری، د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر، د عامې روغتیا د وزارت مرستیال، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د خوړو د نړیوال سازمان استازي حاضر وو. دغه کمیټې سپارښتنه وکړه چې د لوګي د ختمولو موضوع دی په لومړیتوبونو کې ځای شي، د بیلابیلو ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته، عواید د زیات او له بېوزلۍ سره د مبارزه تیز شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل د هیواد په سلو کې څلوېښت ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو هڅې کوو چې دغه کچه راټیټه کړو. د آسیا لپاره د خوړو د نړیوال سازمان استازي د ماشومانو د خوارځواکۍ او د لوږې په ختمولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر سلاکار او د دغې کمیټې غړي فرخونده زهرا نادری د لوږې او د ماشومانو د خوارځواکۍ د لاملونو په اړه وویل.
مثل که پیشارم گفته شد که 40% هم انوز همه اگامار خیلی بلند
دیو بل سرنگ چه مخی و بل شول سلویخت فیصد وست هم لوڑش میرا و جدی موضوع ده. یو دلیل چه منگ و نتوانیدو اغا ده پروگرامونو ده همغگی نشتواله ده. زخوا خیگم چه پده برخه که حسی بینم
داشتها را در بخش های مختلف میبینم.
در زمان پداسی حال کی کیگی چه مخکې له دې د کرنې او مالداري وزارت ویلو چې اوس د افغانستان 30% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د لوګې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي له لوګې سره مبارزه په دې برخه کې راتلونکې پانګونه او د لوګې د ختمولو د پروګرام بیا کتنه به مرسته وکړي چې د افغانستان ټول خلک کافي خوړو ته لاسرسی ولري.
خان محمد سین پر اپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د لوګي د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي د دې هیواد 40 په سلو کې خلک له لوګي سره مخ دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دې ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورئ او اوس هم له سفیو لا ستانګزي خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وسته او تحولاتو څخه خبر کړی دی.
زیات شمیر معتبره لویدیزو مطبوعاتو په شمشاد ټلویزیون باندې په برید تبصرې کړې دي. د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید چې څه باندې دوه ساعته دوام یې وکړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي په دې ټلویزیوني شبکه باندې حمله د بیان په ازادي حمله ده. د حمله له شاوخوا درې ساعتونو نښتې وروسته د افغان ځانګړي ځواکونو لخوا پای ته ورسول شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د نښتې له پای ته رسېدو څو شېبې وروسته شمشاد ټلویزیون خپلې خپرونې چې څو ساعته بندې وې بیا پیل کړې. ورځپاڼې د شمشاد ټلویزیون د خبرونو مسؤل عابد احساس په حواله لیکلی چې دا حمله د رسنیو په ازادي باندې حمله ده، خو مخالفین نشي کولای چې د هغوی غږ غلای کړي. ښاغلی احساس دا هم ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا له مخکې د کوم ګواښ خبر نه ورکړل شوی. اعماق خبری آژانس چې د ترهګرو مربوط خبرونه خپروي ویلي دا حمله داعش یا اسلامي دولت ډلې کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د شمشاد تلویزیون اکثره کارکوونکي د حملې د پایل پر وخت دننه په خپلو دفترونو کې وو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د کورونې چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي چې د شمشاد ډیر کارکوونکي د نښتې پر مهال امن سیمو ته انتقال شول. په دې حمله کې د شمشاد تلویزیون یو ساتونکی وژل شوی او څه باندې شل کسه نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د شمشاد تلویزیون د یو خبریال زبیح الله خورشید په حواله چې تازه روغتون ته رسیدلی و لیکلي هر څه یې له یاده وتلي و، ځکه وضعیت ډیر خراب و، نه پوهېده چې څوک روغ دی او چا ته زیان اوښته. نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا هم لیکلي چې پرونی حمله په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکو ته متوجه ګواښ لا رابرسېره کړ. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې افغان ځانګړي ځواکونو وکولی شول ترهګر هدف وګرځوي او حمله پای ته ورسوي. ورځپاڼې د رسنیو د یوې څارونکې ډلې په حواله لیکلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. ډیلی میل د افغان خبریالانو په وړاندې د ځینو مرګونو پیښو په یادولو سره لیکلي چې افغانستان له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره مرګونه ځای دی. او د ورځپاڼې په باور په 2000 کال کې د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته په شمشاد ټلویزیون ډله ییز برید لومړنۍ داسې پیښه وه چې د یوې رسنۍ مرکزي دفتر پکې په نښه شو.
سه شنبه په روسیه کې د بولشویک انقلاب له سلیم کلیزې سره برابر وه. په زرګونو کسانو چې له بېلابېلو هیوادونو ماسکو ته ورغلي وو دغه ورځ ولمانځله. کرملین د بولشویک انقلاب دغه کلیزې ته چندان پام ونه کړ. د دې پر ځای د دوهمې نړیوالې جګړې یاد ته زیات پام واړو. په دې ډول یې د هغې ورځې لمانځنې ته ترجیح ورکړه چې په 1940 میلادي کال کې له نازیانو سره په مستقیمه جګړه کې سرتیري وشل شوي وو. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله په دې اړه جزئیات لري.
د کمونیزم په زرګونو پلویان پرون سه شنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې سره راغونډ شول. دوی په داسې حال کې د بولشویک انقلاب سلمه کلیزه ولمانځله چې کرملین یې لمانځنې ته چندان پام ونه کړ. په روسیه کې په 1917 میلادي کال د بولشویک انقلاب له کبله تزار حکومت نسکور او پخوانی شوروي اتحاد تشکیل سو. دا مسأله د نړۍ په یوه لویه حوزه کې د کمونیزم د اویا کلنې واکمنۍ سبب سوه. له بېلابېلو هیوادونو ورغلو کسانو د مسکو پر عمده سړک لاریون وکړ. دوی کمونیستي شعارونه ورکول، د روسیې د پارلمان د ودانۍ له څنګ څخه تیر او د انقلاب په میدان کې سره راټول شول. په داسې حال کې چې د لاوډ سپیکرونو یې د شوروي اتحاد دورې ترانې ویلې، پولیسو یې څارنه کوله. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گنادی زیوګانوف د خلکو ډلې ته په وینا کې وویل: د اکتوبر د ستر انقلاب د حقیقت پټولو د هڅو په لړ کې چې کوم ډول درواغ او پوچ خبرې وسوې، دا ارزښت نه لري چې موږ ورته پام وکړو. کرملین د بلشویک انقلاب د کلیزې د لمانځلو پر ځای د دویمې نړیوالې جګړې په یاد پوځي پریډ ته پام وکړ. دوی غوښتل هغه ورځ ولمانځي چې سرتیری یې د وطني شعارونو په ورکولو سره د نازیانو په وړاندې د جګړې ډګر ته لاړل. د ولادیمیر پوتین حکومت چې پر بلشویک ګوند انتقادونه کړي، د دغه انقلاب د کلیزې منځنو ته لږ کار کړی دی. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گینادی زیوگانوف په پرونی لاریون کې د بلشویک ګوند د مشر ولادیمیر ایلیچ لینین شخصیت ته په اشاره سره وویل. لینین یو نوې نړۍ وړاندې کړه، نه یوازې یې د هغې پیشنهاد وکړ بلکې شوروي حکومت یې هرې تاریخي ازموینې ته ځواب ووایه. سره له دې چې د روسیې کمونیست ګوند تر حاکم حزب وروسته په ولسي جرګه کې زیات استازي لري، خو بیا هم دغه ګوند له لږ نفوذ څخه برخمن دی په زیاتو مسایلو کې د پوتین په پلوي رایه ورکوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وبنلرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو چې محکمې
له خوا. ازادي رادیو 2200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په نړیواله سطحه څېړنې ثابتوي چې زیات فضایي سفرونه د انسانانو پر مغز او ذهن فشارونه زیاتوي. دا څومره فشارونه زیاتوي او لامل یې څه دی په دې اړه لاسمه څارونه ورو.
څېړنې ښیي چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو څېړنو کې ثابته شوې چې په فضا کې ډېر وخت پاتې کېدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. چیلونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانه وردانو د مغزو ام آر آی معاینه وکړه. په سکن کې ښکاره شوه چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډېرو فضانه وردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیدر په دې اړه وایي داسې ښکاري چې په مغزو کې سیری پاسپینل مایع زیاتېږي او د کپرۍ په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کېږي چې پر مغزو فشار راشي او د مغزو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفا په کابل او د غراز لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر وو بجو پوري او د لشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پرون سه شنبه 1499 کال په خپل ریپورت کې ویل چې د 2014 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په مذهبي ځایونو او په ځانګړي ډول پر لمونځکوونکو د وسلوالو په حملو کې 216 ملکي وګړي وشل شوي دي. یونما وایي د وسلوالو حملې دا ښیي چې د 2009 میلادي کال په مقایسه په 2015 میلادي کال کې دا ډول حملې دوه برابر شوي دي. د یونما د اعلامې له مخې 2014 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نه تر دې دمه په داشن بریدونو کې 216 کسان وشل شوي او 1592 نور ټپیان دي. په اعلامې کې دغه شان راغلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد تدامي شي اماماتو چې د اربینیا د شورا د څلوېښتمې ورځې په مناسبت خبرې کولې د مذهبي ځایونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
ابې ساسن دغه بخښه د بیان پر ازادۍ باندې بریدو دا د افغانستان د رسنیو په لوی کور باندې بریدو دغه د افغانستان په بي پلوه او بي طرفه خبري اعلان باندې بریدو نن برید بیا هم یو نازوان ترهګریز بریدو چې په شمشا تلویزیون باندې تر سره
فضل ربی شنواره يم ترهګریز برید د رسنیو د غک ټپ کولو برید په داسې حال کې چې دا کار به ونشي دا یو برید د کلاس نور بریدونه وشي مونږ به خپل خبرالۍ ته دوام ورکو او حقایق به د خلکو تر غوږونه رسوو.
پر یوه رسنۍ برید په رښتیا هم د بیان پر ازادۍ برید دی. د شمشاد تلویزیون باندې چې نن کوم برید وشو، موږ یې د عادي او عام افغانانو په توګه په کلکو ټکو غندو، او دا هغه عمل دی چې په دې سره کولی شي د ځینو رښتینو حقایقو د سپړونکو ژبه ګونګ کړي، او وسلوال مخالفین له دې لارې غواړي چې د افغانانو رښتینی غږ پورته نشي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اتنی مې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1600 ته لوړ شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې دا خبرې وکړې. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له خپل پاکستاني سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د سخدریزي او نورو نړیوالو تروریستانو پر وړاندې د مبارزې له امله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پینس دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني تماس کې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. او د اروپایي ټولنې د بارني سیاست مشر وایي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو داسې اشارې ورکړي چې په پام کې لري یقیني کړي د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کوي. د لویدیز نورستان د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ د سرک په اودو کې غله پیدا شوي چې تر اوسه لسګونه سورلۍ لوټ کړي دي. زموږ همکار روحالله انوري دا موضوع تعقیب کړي.
د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ په غزیدلي سرک غله پیدا شوي او له تیرې څه مودې راهیسې په یاده لاره موټرې تلاشي کوي او خلک چور کوي. په یاد سیمه کې پخوا امنیتي پوسته موجوده و، خو په تیر اوړي کې وسلوالو طالبانو پوسته وسوځوله چې له هغه وروسته د سنگي پل په نوم ساحه د وسلوالو غلو په لاس کې ده. تر اوسه طالبانو او حکومت له لارې څخه د یادو لار شو کوونکو د لری کولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د دواب ولسوالۍ قومي مشر روح الله ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو وسلوال غله د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ د غزیدلي سرک په اوږدو کې لارې ته راوځي، هلته موټرې تلاشي کوي او سورلۍ لوټ کوي.
غله د لارو کې ناستې څلورمه ورځ ده او شکی کوي زنانه غریبان تلاشي کېږي، مردانه تلاشي کېږي، او نه د دواب ولسوالۍ نه څوک اقدام کوي، نه د لاندې نورګرام د ولسوالۍ نه څوک اقدام کوي. د ولایت په سطحه دا خبره موږ ورسوله، خو هیڅوک غم نه کړی، سړی په خپل غم کې دی.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عنایت الله وایي پخوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د سنگي پل په ساحه کې امنیتي پوسته موجوده وه. خلکو به په ډاډه زړه په دغه سرک تګ راتګ کولو، خو څو میاشتې وړاندې دغه پوسته وسلوالو طالبانو وسوځوله چې له هغه وروسته په یاده لاره کې وسلوال غله پیدا شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
نن مالی زیانونه ډېر درلوده، پیسې مړېږي، معدنیات مړېږي، او ورسره خواته موبایلونه وو لږ جسم سامان یې پیدا کول د خلکو وړېږي. دا فقط د نورګرام نه ونیسه، دوابه پورې دغه ساحو کې دي. دا غله دي که د طالب په جامه کې وي نو هم ورته غل وایو، که د دولت په جامه کې هم ورته غل وایو، دا مطلب غله دي.
د دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي دوی څو ځله په سیمه کې د وسلوالو طالبانو مسؤلینو ته ورغلل او په لاره کې د پیدا شوو غلو په اړه ورته شکایت وکړ، خو تر اوسه حکومت او وسلوالو طالبانو د یادې ستونزې د حل لپاره کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی.
فکراتو مراته د طالبان په مسؤل سره مخبرې وکړې چې دا ساحه تاسو وایئ چې دلته موږ حاکمیت لرو، په دې نه معلومېږي چې دا غلا احساس یې لخوا نه کېږي، او که دا ساحه د دولت تر تسلط لاندې وي نو موږ دولت ملامت کړو. نو هغوی هم په دې باور دي چې
دوی وای په کوم ځای کې چې څوک واک لري هغوی مسؤل دي چې د خلکو امنیت ونیسي، خو په یاد سیمه کې د پوستو د لمنځه تللو وروسته حالات ډیر خراب شوي دي.
نو دا خو د غلو کار دی، خو بیا هم نو دا ساحه خو د غریبانو په لاس کې ده. دوی چې اقدام ونه کړي و یا ولسي دغه ونیسي نو دا خو نه کېږي. لکه پرون هم دغسې یوه موضوع شوې وه، زمونږ یو ملګری دغه تللی و طالبانو ساحه کې، هغه ته ویلي چې دغه پوسته خو تاسو ووهلی او تاسو دې دا خلک وشړل، هغه دې اوس نه په خپله کنټرول کې نیسي او دغه خلک پرېدوي.
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته د یادې ستونزې شتون ومنلو او وی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ د سړک په اوږدو کې نوې پوستې جوړې کړي.
لاره کې کوم ځای کې غلط پېښ شو او بیا موږ ورته کسان ولېږل، د اردو نم او د پولیسو نم خلک تښتېدلي دي او یو موټر نه کسان شروع کړي. دایمي حل دپاره انشاءالله هلته اوس کسان لېږو او زمونږ یو منظم قتال ته ورځي، خپله پټۍ خاصم هغه ساحې ته لېږو د دې لپاره چې هلته عملیات هم وکړي او دایمي پوستې هم هلته ایجاد کړي. د دایمي پوستو دپاره موږ د مرکزي دولت نه مصارف غوښتي دي چې هغه مصارف عاجل راو پرسنل
لرو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل طبیعي او غرنی جوړښت له امله په دریو برخو ویشل شوی. تر اوسه دغه برخې د سرکونو په وسیله یو بل سره نه دي نښلول شوي او یاد ولایت ته د کونړ او لغمان ولایتونو کې سرکونه تیر شوي، چې ډیری وختونه په یادو ولایتونو کې نورستان ته تللی لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل کیږي او خپل په ختیځ او لویدیز نورستان کې هم دغه ستونزه موجوده ده چې حل کولی اړین دي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پوره اتلس میاشتې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړو، په میلیونونو افغانۍ هم پرې مصرف کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د وسلوالو طالبان له شتون څخه څومره سیمې دلته تشویه شوي او له ترین کوټ ښاره وسلوال څومره پر شا تمبول شوي دي؟ د همدې پوښتنې د ځواب په موخه د ازادي راډیو همکار شریف الله شرافت د ترین کوټ ښار چارچاپیره درېو کمربندونو ته تللی او په اړه یې دا مفصل ریپورت برابر کړی.
اتلس میاشتې مخکې وسلوال طالبان ناڅاپه د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېده، ځکه د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره افغان امنیتي ځواکونو هغوی ته پرته له کوم مقاومته لسګونه امنیتي پوستې خوشي کړي او دوی سمدستي د ترینکوټ ښار محاصره کړ او وروسته یې د امنیتي قوماندانۍ او ولایت مقام پر ودانۍ ډزې پیل کړې. خو وروسته یې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سمدستي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړه او دغه راز و دغه ولایت ته له نورو ولایتونو څخه د مرکزي ادارې پامر اضافي سرتیري هم راغله او دغلته یې د افغان امنیتي ځواکونو ملا وتړه. تر دوه میاشتو وروسته یې فقط د ترینکوټ ښار د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاص کړ. دا چې پوره اتلس میاشتې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړه او په میلیونونو افغانۍ یې مصرف کړې او دغه راز لسګونه افغان سرتیرو ته هم په کلي کې مرګ ژوبله واوښته، نو څومره سیمې به یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړې وي او له ترینکوټ له ښاره به یې څومره پر شا کړې وي؟ د همدې پوښتنې د ځواب په موخه زه د ترینکوټ ښار چارچاپیره درې کمربندونو ته تللی یم، یعنی د جګړې لومړۍ کرښو ته، او هلته د یادو کمربندونو له مسؤلینو سره مې خبرې کړي چې دوی په تېرو اتلس میاشتو کې څومره سیمې د وسلوالو طالبانو له شتونه تصفیه کړي او د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دي. ما خپل سفر پیل کړ. زه همدا اوس د ترینکوټ ښار لویدیز طرف ته راورسېدم. دا د جګړې لومړۍ کرښه ده. له دې ورهاخوا د وسلوالو طالبانو سپین بیرغونه له ورایه معلومېږي. دلته افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست دي. غواړم د همدې کمربند له مسؤلینو څخه وپوښتم چې دا کمربند د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دی او څه موده کېږي چې دلته له وسلوالو طالبانو سره یو بل ته په مورچلو کې ناست دي. د یاد کمربند مسول صدر اعظم ازادي راډیو ته وویل
صدر اعظم دا د پستې مسول یم او د دوه کال کېږي چې دا کمربند زمون سره ده او زه یو کال کېږي چې دغلته راغلی یم دشمن سره نږدې کیم او نږدې دشمن سره مخامخ یم لاس په لاس ورسره جنګیږو دغه سیمه چې د ترینکوټ ښار څخه یو درې نیم کیلومتره لرې ده یا موږ خو عملیات کوو خو داسې کار ده چې عملیات وکړو نیمې پستې بیرته شاته راشي او نیمې په مخ وړاندې لاړې شي
دا ځل د ترینکوټ ښار شمال طرف ته راورسېدم دا هم د جګړې لومړۍ کرښه ده دلته هم افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته ګوته پر ماشه ناست دي په همدې سیمه کې ماته هر ځل پولیس لارښوونه کوي چې سرغلی که ځکه په همدې سیمه کې هره دقیقه د مرګ ویره وي او مرمۍ تاو بالا کېږي دلته مې هم د یاد کمربند له مسؤلینو سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې دي چې دا کمربند د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دی او له څو مودې راهیسې دلته له وسلوالو طالبانو سره په مورچله کې ناست دي د یاد کمربند مسؤول بریدمل عبدالجلیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپله بریدمل یم د کنډک شاش ټولیوال لیوای چار دو سه دو کلور دی دو سه پنج اتال او دلته وظیفه اجره کوم مدد یو کال کېږي دلته راغلی یو او په همدغه پسته سې ترمن په نوم چې د ښار نه پنځه کیلومتره شپږ کیلومتره لا فاصله لري یو کال کېږي چې همدلته پراته یو منطقه تاسو خپله ولیدله تاسو مقابل کې تخکاری معلومیږي اصل اوس کمبوتي موږ د پرسونل لرو نور دښمن د موږ په مقابل کې هیڅ کار نشي کوله
او دا بیا د ترینکوټ ښار ختیځ طرف دی دا هم د جګړې لومړۍ کرښه ده خو دلته هم دا اوس افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او جګړه روانه ده زه د څه مودې لپاره د هموی بغل ته کښېنستم او ځان مې د وسلوالو طالبانو له مرمیو وساتئ د دې کمربند مسلین د خبرو کولو څخه ډډه کوي او ماته یې د مرکې کولو لپاره یو پولیس معرفي کړ چې راته معلومات راکړي چې دا کمربند د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دی او له څه مودې راهیسې دلته میشت دي له همدې پولیسه مې هم د تیر په څیر تکراري پوښتنې وکړې د راتوي
دا سیمه چې د شپخاک نمیږي دوه کیلومتره د ترینکوټ ښار سمور دی خاطر راوتلی دا یو میاشت وخت کیږي چې موږ دلته راغلي پر دې ځای باندې ناشت یو په دې شپخاک
دا چې د ترینکوټ ښار د امنیتي کمربندونو مسولین خپل وایي چې د ترینکوټ ښار لویدیځ طرف ته په 2.5 کیلومتره کې او د ترینکوټ ښار ختیځ طرف ته په 3 کیلومتره کې او د غراز د ترینکوټ ښار شمال طرف ته په 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان شتون لري خو په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې په دغه ولایت کې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې او وسلوال طالبان یې سخت ځپلي او دغه راز ګڼې سیمې یې هم ورڅخه تصفیه کړې دي
80% دا زه ویلی شم چې د روزګار خلکه د دولت سره دي او 80% هم زیات دي دا ټول پروپاګند دي افواد دي تاسو ته خپله ځر معلومیږي چې یو مرکز د ولسوالۍ په دا دومره چې دوی تبلیغات کوي تر اوسه یې سقوط نه ده کړه ټول ولسوالۍ اداري واحدونه فعال دي خلک تذکرې اخلي خلک پاسپورټونه جوړوي هیڅ مشکل نشته په ټولو ولسوالیو کې نورمال ټول فعالیتونه دوام لري رسمیت دوام لري هیڅ ټولو ولسوالۍ فعال دي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت خلکو او د ولایتي شورا مسؤلینو شکایت کوي چې په اورزګان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات تش په نوم دي او د په خبره چې کومه پایله نه ده ورکړې خو افغان امنیتي ځواکونو به تل د ولایتي شورا او د خلکو دغه خبرې ردولې شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حسن
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غوستر مرکې کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاته نسي.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د تل د ټول پلا د مهاجرت ژوند په پاکستان کې چیروم. زه اشرفغنی احمدزی باندې غږ کوم، که چېرته د افغان کلمه ونه لیکل شي او اسلام ونه لیکل شي په تذکره کې، موږ افغانان یو، موږ د افغانستان یو، چېرته ونه لیکل شي موږ به بایکاټ وکړو، موږ به پاکستان کې قبولي واخلو. مبارک دي په تاجکو باو افغانستان، موږ اصلي د افغانستان غړي یو، اسلام دین هر څه به لیکل کېږي، دا تذکرې به لیکل کېږي ضرور. وسلام.
السلام علیکم، دا د خوست ولایت نه خبرې کوم. د خبرې د کوم کور د تصدیق په حق وشو چې وایي چې موږ اسلام او افغان نه منو، دا څنګه وکیلان دي، دا څنګه مسلمان دي، دا څنګه افغانان دي، دا د افغانستان دین دا باید موږ ټولمه خلک عوام راپاڅو دې په ضد هم مبارزه وکړو چې دا بالکل دا وکالت نه ختم کړو. نور السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د لوړپوړو مقاماتو څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا څمکنی ولسوالۍ شهرنا او بازار څخه ستر ګرمي وکړي. پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کنډوکه پر ده، څومره کارونه چې وشول دا سړک هیچا پاملرنه ونه کړه، نه ماسیس پاملرنه کړې ده، نو کومې بریښنایي امرجنسي او نه کوم دولت دا سړک په عامه خبرو پروت او نورو کلو سړکونو ته پاملرنه شوې ده، خو د ستر ګرمي مقبل وکړي سړک هیڅ پاملرنه هیڅ چا هم نه دی کړی.
السلام علیکم، لږ تر اغلې زاهد الله يم د کونړ ولایت نه ورجانه د سالار باغ د سیمې نو یو په نوابات کې د شرم سړک چې حکومت ته پاملرنه کوي د کونړ د وایي څخه دا غوښتنه کوم چې په دغه سړک باندې انتقال شروع کړي. دا څوار له پنځه لس کال تیر شو، جمال خان د ویت د موټر د سانتې ولارې په مشته دی، نو د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دا لاره جوړه.
السلام علیکم، موږ د مخابراتو وزارت نه غواړو چې د واتس اپ او د ایمو او د ټلګرام دا شان خلاص کی. موږ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو او دا شان کا خلاص نه کی، موږ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ شو. موږ د ورځې ډېر کاروبار کوو، هغه کاروبار د موږ ولاړ دی، نو دا پېښه وو د دوی نه چې دا خلاص کی واتس اپ او ایمو او ټلګرام دا شان خلاص کی. زر تر زره زه له خوښ نه خبرې کوم. امیر حکیم تانا، السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم آزادۍ رادیو ته، چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کال راهیسې د ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ کلینیک یا د خادی ټولې طالبانو د خاصه تړل شوي دي. آیا دا خادی به د کلینیک په ترسو تړل شوی چې دا منطقت د طالبانو نه پرېښه د خادی به تړل شوي؟ نو اول دغه پیغام مې د طالبانو مشر ته بیت الله اخندزاده ته دی چې خدای ته وګوري دا خادی چې تیسې اعلان کړي، زموږ آواز تیسې وانه اوري، څوک به واوري؟ نو دا خادی دی او دا کلینیک دی، دغه دی دا چم دی نه کوي، دغه دی لک یې. اول مې دا پیغام د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده ته دی، دوم وار مو او د خادی او مسلمانانو ته دی چې دا خادی دی لک دا به تر څو د خادی بندي وي. وسلام.
الو السلام علیکم، زدیر اډو ته سلام وایم. بعد سلام از مدام رفتیا څخه دا غوښتنه ده چې عام رفتیا وزارت اصلي د مندو د مړونو اصلي علت نه پنه شکی، اصلي مندې چې مري د وینې د نه موجودیت چې وینې ژر نور ور ورسیږي دې وجه سم مري. ډېر په ډېرو هسپتالونو کې د هسپتال کارګران ډېر بې غوري کوي، د وینې ژر مریض ته وینه ژر نه رسوي، نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سمري. بل دونه زیات فصل کې نه نوي فساد د دې سمري چې وینه د وینې د کمښت د وجې سمري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزور دي. نو زما د روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم، آیات الله یم د کودلنډ د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام امی ډاکټر صاحب اشرف غنی او د کلي پراختیا وزیر صاحب ته دا پیغام دی چې واقع چې د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون چې پخوا یې ورته ویل اوس ورته ملي تړون وایي، دغه بودیجه ښه په ځای لګېږي. زمونږ په علاقو کې یو مشکل پیدا کړی دی چې دوه کلي یوه شورا جوړه کلي ده او هغه بودیجه یو ځای ده که یو کلی کار کوي نو بل د هغې نه څه کېږي، محرومېږي. نو هله مې دا ده چې باید په دغه کې همکاري وکړي، ځکه چې د یو حق بل ته ور نه کړی شي، حق ته لګي ونه شي. نور واقع چې په ټول افغانستان کې دغه بودیجه ده چې په ځای لګېږي، د کلي خلک یې په صحیح هغه سره استعمالوي. او بله دا چې دغه دو کلو شورا چې ووي یو په بل باندې افغانستان کې ورور په ورور باور نه لري، یو کلی په بل کله باور لري، بودیجه په دغه کې لږ مشکل پیدا کېږي. هله دا ده چې د دې دپاره یو بل خو داسې نه کېږي، یو فروي هغه ته وکتل شي، یو بله فرعي لارو ته وکتل شي، او دغه د دو کلي کو یوه شورا هم باید بودیجه بېله شي، اجازت ورکړی شي چې هر کلی پرې خپل کار وکړي، چې حق تلفي د منځه لاړه شي. وسلام او ډېره مننه، ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقای محمد رسول ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ سربند کړي نه پتامات کیم. زه د آزادۍ راډیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته زړه د تل نه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکي تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي، د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې، خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې، ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري. او چې د ولسونو کومه خوښه ده او د رئیس جمهور کومه خوښه ده، هغه چې نه کوي خپله خوښه کوي. نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي، دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاروي. والسلام السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید ولی ارمانی د هلمند ولایت د نادا علی د ولسوالیه د پټماس کیم. زما مسولینو څخه دغه هیله ده چې په هر ځای کې هر فراق افغانی نه غواړي او کالدار غواړي. زما د مسولینو څخه دغه هیله ده چې باید د دغه علاج وشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زا علاؤدین زرمل بہل مند والا داری ولسوالی بسمت بازار سرستا سر پاڑی کیم. زما دا مسلین څخه دا غوښتنه ده چې په دا هلمند کې په ځینو ساحو کې دا تلیفوني شبکې کار نه کوي، عملیات یې راایستلی، بیا هغه ساحه پاکه کړې ده او هلته تلیفونان کار نه کوي. نو زما د مسلین څخه دا غوښتنه ده چې دلته دا تلیفوني شبکې لکه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلام علیکم، زه لغنی چې کارګر زنګ وام. ټولو کارکوونکو ته مې سلامونه ول زی د ازادي راډیو. موږ پارلمان او پیژاندو څنګه چې د غزنی د اندلو د ولسوالۍ وکیلان درو دواله ته او د تې پاندلو په ولسوالۍ کې تشنو جی نجات کو ایجاد کلو او دته د موږ یو کمانډان صابور از محمد وردګ نمیدو دا په واخص ما مصاب جبا شګری دا په واخص موږ بیا کار بابا نه لا څور کو او په ټول ولسوالۍ کې موږ بدبختی او جنگ او جدل شالان سلو. دوم والے سے سنگ پارلمانی انتخابات را لو مر بائی خاص رکو یہ بار آئے مر نہ کل دیکھیں وکیل نہ ساکل دیکھیں دی وکیلا نو مفتیر ولو کدی مر فکل سوکو کی دا پارلمان دیا مخ منحال کی کدی اشرفانی جائے باندی زوائی ما بد دشپارو ویو میا سوپ ما فاول سر کی استراری علاق راوس نظامی علاق جا بمی پارلمان منحلاو جائے بمی استراری ساکنی کبودی چې پارلمان یې بېرته له سره جوړ کړی وای او پاتې انسانان نه ورسره اوسي وای. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې دا د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو.
نمک دا وزارت سیاسی عامل څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډی ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور شي. دا پیام دې تاسو ته ورسیږي چې عالي مقامات ته ورسوئ. په درنښت مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لوګر ولایت دیار ولسوال نه خبرې کوم. د پل بازار نه دغه تذکیرو باندې مونږ دغه سورجي ګورو چې دغه پارلمان کې ډېر بدل روان ده. دغه څه د افغان د چې دی کلي نه مني، دی افغانیت نه مني، دا څه وجه ده؟ دې وطن نه ده، دی پنجابۍ ده، دی څو کومه طبقه ده چې د افغانیت نه مني، کلمه نه مني؟ دې پارلمان کې ګوره څه برجنګونه څه لانجې څه شرارې پرې روانې. که دا شرارې دا لانجې مونږ ته ورته غونه دا توکل کېږي، دغه اوارې کېږي، په دې غو نه ښیي که بیا ښیي ملکونه شرم ده، له پاکستانه شرم ده، له ایرانه شرم ده. باید دغه پارلمان کې دا خلک ټول سره اصلاح کړي او دغه افغانیت او کلمه ومني، دا ټول افغانستان مني. که څوک ده څوک یې نه مني، ویني سا په حکومت کې ونیسه، له پارلمانه یې وغورځوه بیا، دې غټ غوږونه یې لرې کړه. او دا د پاکستان خلک دي، دا د ایران خلک دي، دا کوم افغانیت چې نه مني، کلمه نه مني. سلام په احترام.
السلام علیکم. لوګر ولایت سوالی نه زمین ګل غږیږم. مونږ ټول عذر په دغه بیان مظاهرې کړي دي په کوم تذکرو کې چې کلري تذکرې په دې کې چې د افغانیت کلمه نه وي او د اسلامیت کلمه نه وي. چې هر څه هغه مدد دی مونږ دښمن ده، د مونږ د خاورې دښمن ده، د مونږ د ملک دښمن ده. بس په پارلمان کې کېږي، دا په هر پولیسي چا کې نیل شي، مونږ ته د پنجابي حساب نه کېږي. وروره دا د مونږ دښمن ده، دا مونږ نه منو، دا نه په افغانیت بنو، نه مونږ افغانۍ منو. وروره دا د بل ځای اورې مو وصل شي. وسلام.
السلام علیکم. لیکي تر راغلی یا سر سها چې مو د کونړ ولایت څخه مې ساړي کړنولې ده. روزانه مشکل دغه دی چې دلته د د شهید سلیم په لیسه کې د جنکو استادان دي. باید موږ غواړو چې دغه ته د ښځې استادان ودرېږي، ځکه چې سړي دي روزه د جنکۍ ډېرې توجه نه کوي چې مکتب ته راشي. نو هیله لرم چې د چارواکو د غږونو ته د هغه ورسوي چې د ښځو په غم کې شي، ځکه چې ښځې ته ونه درېږي نو جنکۍ مکتب ته نه راځي. السلام.
دولت مشران دی، حسن اشرف غنی تو مشران دی، گلاب خان تدا ہوا مجھے امر خم اور وکن تور غرزوی تبیاز خدای اشرف غنی امر کے بل چا تو تسلیم کو واجا فتنا سی دا واجا فرخن سر برابر کی دا امر سب جوڑ کر دا طالبان مشران دی اگو تا ہوا بیا خدای څه شی جوړ کړي. بیا د افغانستان مشران جوړ کړي، د ملک مدر بدر کړي، د انسانانو دښ بدر کړي. بیا د خدای بس باندې نور جنبونه مه کوي، د بل څه خوله مه کوي، د بل کول مه کوي. وسلام.
السلام علیکم. ورور زه د کندهار د ولایت د غوارک دوله سوالی څه خبره کوم. دا زموږ د غوارک سړک ډیر خراب دی، موږ ډیر څه مشکل کیو او د ټلیفون خدام نشته. د مریض معلومات کېږي، لارې مو خراب کړي. وروره دغه زموږ اواز نور مقامات ته ورسوي، خدای دې خیر درکړي. نور ډېر ډېر مننه. السلام علیکم. د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادي راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام د افغانستان حکومت څخه غواړم چې پاکستان د شوکي او منګول بیا افغانستان ته را وړاندې کړي ده، او د ناړۍ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې دی ځینې معانی او تاسیسات او ګیرتونه جوړوي. نو د افغانستان حکومت دې خپله سرشته ونیسي او دی ته دې خپل عکس العمل وښيي. که نه وي نو پاکستان غواړي چې زموږ په جغرافیوي برخه باندې حمله وکړي او دا بیا تجاوز پرې وکړي او دا لاندې باسي. د هوا باندې دښمن په غاز ولي تا تړلې خپل املا پورې لاس پر دې زرد علم جامې واغونده. افغانه اګنې توره د دښمن دا استاد سر دې. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل شکایتونه راته پریږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانیږي. په پای کې له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.